있는 아우아즈야.
는 아우아즈야.
는 아우아즈야 대학파라원의 대륙가들문 아우리즈니코 아살라마 알레이쿰. 루흐티아우 소칼림 즈방 하미샤네 힐라다. 는 아우아즈야 파라원의 파라원에게 는 브라제 루포투나 아우 하브루나 아우리. 룸레 파모케 데데 사드 모헤모 하브루누타 아체 알바다 데 시미 아우 나레이 파라디.
아살라마 알레이쿰 드란 아우리즈니코 타소다 아메리카 카 카슈나 라디오나 하브루나 아우리. طالبانو نن چهارشنبه ویل راتلون کې اونۍ په دوحه کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ لیدنه د دواړو اړخونو ترمنځ په ډیپلوماتیکو اړیکو کې یو نوی پړاو پیلیدل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي امریکا به راتلون کې اونۍ په قطر کې د طالبانو سره خبرې اترې بیا پیل کړي او د نورو مسایلو تر څنګ به په افغانستان کې د ترګرۍ په وړاندې په مبارزه او بشري کړکیچ وغږیږي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایان نت پرایس د سیشن به پورې زیول د دوه اونیو دغه خبرو د پاره به د امریکایي هیئت مشي د افغانستان د پاره د امریکا ځانګړې استازي ټوماس ویسټو کی وایان نت پرایس ویلي دي چې دواړه لوري به په مهمو ملي ګټو خبرې وکړي چې پکې د اسلامي دولت او القاعده ترګري ډلې په وړاندې عملیات بشري مرستې د افغانستان ویجاړ شوی اقتصاد او د افغانستان څخه د امریکایي اتباعو او هغو افغانانو خوندي وتل چې په تیرو شلو کلونو کې د امریکا د پاره کار کړی دی شامل دي. د افغانستان د پاره د امریکا ځانګړی استازي ټوماس ویسټ وی هیڅ داسې نښه نشته چې روسیه او چین د طالبان په رسمیت وپیژني. ښاغلی ویسټ د سیشن بې په ورځې یعنی د نومبر په 23مه د امریکا غږ سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل که روسیه او چین د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني امریکا به دا کار ونه کړي. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF په طالبانو د افغانستان 460 میلیون ډالر شتمنی باندې کړی. نورو نړیوالو ادارو لکه نړیوال بانک او د آسیا پراختیایي بانک هم په افغانستان کې د خپلو پروژو د تمویل مالی سرچینې بندې کړې دي. ملګرو ملتونو د سیشن بې په ورځې وویلې چې د روان میلادي کال تر پایه په افغانستان کې د بشري ناورین سره د مقابلې لپاره د دې سازمان لخوا نه د 600 میلیون ډالر غوښتل شوی هدف پوره شوی دی. د ملګرو ملتونو په وینا افغانستان د بشري ناورین په درشل کې دی او د هغه هیواد باندې نیمایي نفوس پر روان شمی کې د کافي خوراکي توکو د نشتون د خطر سره مخ دی. اصلي مرسته کوونکي د امریکا متحده ایالات، اروپایي هیوادونه او جاپانو چې مرسته یې وکړله څو د 600 میلیون ډالر هدف پوره شي. د امراسته په افغانستان کې 12 میلیونو بیوزلو کسانو سره د بیړنی کومک د پاره ځانګړې شوې ده. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت په 109 ولایتونو کې د پاسپورتونو د ویش بهیر پیلولو خبر ورکړی دی. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت نن چهارشنبه خبر ورکو چې سر د سبا پنځشنبه به په پروان، کاپیسا، لوګر، میدان وردګ، غزنی، دایکندي، فاریاب، غور، نورستان او بدخشان کې د پاسپورتونو د ویش لړۍ پیل شي. د پاکستان کابینې د سیشن به پورزه دا تایید کړه چې خپل سیال هیواد هند ته اجازه ورکړي څو د پاکستان د لارینه افغانستان ته د غنمو د لیک لپاره کار واخلي. د صدر اعظم عمران خان دفتر ویلي دي چې اسلام آباد به هم د هند په اندازه 50,000 میټریک ټنه غنم افغانستان ته ولیږي. د عمران خان په مشرۍ د کابینې د غونډې وروسته د پاکستان د معلوماتو وزیر فواد چودري یو خبری کانفرنس ته ویل پاکستان غواړي د هند لخوا افغانستان ته د 50,000 ټنه غنمو د لیک اجازه ورکړي. پاکستان د کلونو راهیسې د افغانستان سره د هند هر ډول تجارتي او ترانزیتي اتصال رد کړی دی. ازبکستان او قزاقستان د افغانستان سره سرحدي ساحو کې یو لړ نظامي تمرینونه اجرا کړل. د ازبکستان د دفاع وزارت نن چهارشنبه ویل د دې مانورونو او تمرینونو مقصد د احتمالي خطرونو مخنیوی دی. د افغانستان سره په سرحد کې د مرکزی آسیا هیوادونه چې روسیه هم ورسره ده د هغې ورځې دوامدار نظامي تمرینونه او اجراءات پیل کړي دي چې طالبان په کابل واکمن شوي. ځینو یې د مخه د طالبانو د واکمنانو سره یو لړ خبرې هم پیل کړي دي. د ازبکستان د دفاع وزارت ویلي په دې اونۍ کې د ترمیز بندر ته نږدې په دې پوځي تمرینونو کې تقریبا 300 عسکر او 50 نقلیه وسایط کارول شوي چې جیټ الوتکې، هلیکوپټرې، ډرونونه، توپونه او درنې وسلې هم پکې وي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیوونه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. داسې ښکاري چې سږ کال به په امریکا کې د شکرانې یا تینکس ګیوینګ د رخصتۍ دپاره په لسګونو میلیونه امریکایان د متحده ایالاتو دننه ډیرو سیمو ته سفر وکړي، خو دا هیله په داسې وضعیت کې څرګنده شوې ده چې د تیلو بیه لوړه شوې، هوایي ډګرونو کې ګڼه ګوڼه ډیره ده او د کووید-19 ناروغۍ پیښې هم ډیرې شوې دي. د امریکا د موټرو اتحادیې وړاندوینه کړې ده چې شاوخوا 3.5 میلیونه خلک به په دې اونۍ کې سفر وکړي، چې دا د تیر کال په پرتله 14% ډیر او د ناروغۍ د مخه کچې ته نږدې ده. د دغې اتحادیې ویان انډیو ګروس ویلي دي چې شاوخوا 90% به د موټر په واسطه سفر وکړي. په جرمني کې د کووید-19 ناروغۍ له امله د مړینو شمیر نږدې 100,000 ته رسېدلی دی او دغه ناورین هغې مرحلې ته رسېدلی چې څو میاشتې مخکې د جرمني ګاونډیان د دې مرحلې څخه تیر شوي وو. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې کورونا ویروس کولی شي چې تر راتلونکو څو میاشتو پورې په اروپا کې 100,000 نور کسان هم ووژني. کورونا ویروس په هغو 350 هیوادونو کې چې د روغتیا نړیوال سازمان یې اروپایي ساحه بولي، وار د مخه 1.5 میلیون خلک وژلي دي. د ترکی پیسو نن چهارشنبې خپل ارزښت یو څه ښه کو. ترکی لیره یوه ورځ مخکې د خارجي اسعارو په وړاندې خپل ارزښت 15% کم کړی و. د پیسو د ارزښت کمول د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان اصلي مقصد و، خو ناانډوله کیدل او د بیو ناڅاپي لوړېدلو پیرودونکي او پانګوال هم اندېښمن کړي دي. اکثره ترکان چې د مخه د څه ناڅه 40% انفلاسیون کې دي، اندېښمن دي چې د بیو لوړېدل به اقتصادي رکود تر دې زیات کړي. سیاسي مخالفینو په اردوغان انتقاد کړی دی چې ترکیه یې د بحران په لور روانه کړې ده، خو رجب طیب اردوغان په مرکزي بانک فشار راوړی چې په ډیرو چټکو اقداماتو کې د صادراتو، پانګونې او کارونو د رامنځته کولو په مقصد هر څه ژر د پیسو چلش اسانه کړي. او د امریکا د فضایي ماموریت ملي ادارې یا ناسا یوه ویډیو خپره کړې ده چې دوه بودي ستوریزه بیړۍ پکې د ځمکې د مدار نه وتلو سره د سپیس ایکس فالکن 9 فضایي راکټ نه جلا کیږي. دا یوه علمي ازموینه ده او ګوري که یو تیز الوتونکی راکټ وکړی شي فضا ته ورسیږي یا که ځمکې ته خطر پیښوي. په دې ازموینې 330 میلیونه ډالر مصرف شوی دی. تاسو د آشنا راډیوونه خبرونه واورېدل.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون، خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ، نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې د ماښام پر 5 بجو او 30 دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه.
درنو اوریدونکو، تاسو ته نن اواز د خبرونه اوریدونکو یاست. مننه چې تر دې شېبې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس وست بلونه طالبانو سره په یو لړ مسلو د خبرو لپاره قطر ته ځي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي دي په دې خبرو کې به د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی ګډون وکړي. سیاسي چارو افغان کارپوهان د امریکا او د طالبانو ترمنځ دا خبره مهمه ګڼي او وایي چې خبرې به تر ډیره په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي پر هڅو متمرکز وي. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری پر رپورټ کې اوري.
ټاکل شوی افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویس بلونه د طالبانو د اسلامي امارت د چارواکو سره د خبرو لپاره د قطر پایتخت دوحې ته لاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس ویلي چې دوی چمتو دي چې له طالبانو سره په عملي ډول په افغانستان کې د امریکا د ملي ګټو د خوندیتوب په اړوند مسلو خبرې وکړي. نیټ پرایس خبریالانو ته ویلي د طالبانو چارواکو سره د ټام ویس د خبرو په لومړیتوبونو کې به په افغانستان کې د امریکا د مهمو ملي ګټو په اړه خبرې وشي. په دې کې له ترهګرۍ سره مبارزه، متحده ایالاتو د اتباعو او د هغه افغانانو چې امریکا ورته ژمنه ده د خوندې وستلو بشري مرستې او اقتصادي وضعیت شامل دي. خاغلی ویس د دې دولي سفر یو بل هدف ل خپل متحدانو او شریکانو سره د اوداسي تګلارې جوړول خو دي چې وکول شي په افغانستان کې د بشري ضرورت مخاوني سي. د امریکا متحده ایالات اوس مهال اسلامي دولت یا داعش خپل شریکانو او خپل ملي ګټو لپاره ګواښ ګڼي. امریکا ورمو سلور افغانان د داعش خراسان څنګه د مشرانو او د ډلې ته د مالی اسانتیو د برابرولو په تور نړیوال ترهګر ونومول او همداشان د غوی نیمونه د ترهګر په لیست کې هم شامل کړ. د طالبانو اسلامي امارت د بهرنی چارو وزارت وایان عبدالقهار بلخي د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې د بهرنی چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی په مشرۍ یو لړ پوره پلاوی به د روانې میاشتې له ویشتمی تر دېشتمی پورې په دوحه کې د اروپای ټولنې امریکایي استازو او نورو جهاتونو سره پر سیاسي موضوعاتو کنګل شوو پیسو بشري مرستو تعلیم صحت په کابل کې د سفارتونو امنیت او خلاصون او نورو اړوندو موضوعاتو خبرې وکړي. خغلی بلخي ویلي چې په دې پلاوي کې به د پوهنې صحت مالي امنیت او د افغانستان بانک استازي هم برخه ولري. د افغانستان د چارو کارپوهان په دوحه کې د امریکا او طالبانو د اسلامي امارت د چارواکو ترمنځ دا خبرې ډېرې مهمې ګڼي او په دې باور دي چې کیدای شي دا ځل د دواړو خواوو ترمنځ په خبرو کې پرمختګ وشي. د سیاسي چارو کارپوه قاضي محمد حسن حکر وایي چې د خبرو په اجنډا کې تروریزم سره د مبارزې مسله هم شامله ده.
د امریکایي وګړو او هغه کسان چې امریکایي د افغانستان نوستل غواړي د په وتو داعش سره پر مبارزې او د افغانستان د حکومت پر رسمي پیژندنې په موضوع دا راز د هغه د افغانانو هغه پیسو چې امریکا کنګل کړي دي د دې پیسو په جدو په آزاد دوه هر اړخیز خبرو شي. ما برداشت ده چې دا خبرې که په تمامه معنا باندې کامیابی نه نسبی پرمختګ پکې حتمی ده.
د سیاسي چارو بل کارپو احمد سیدی وی د طالبانو اسلامي امارت چارواکو سره د امریکای چارواکو خبرې د طالبانو د حکومت د پیژندلو په معنا دي.
دغه قتل او خبرې کول د رسمیت پیژندل خبره نه ده. بیان هغه پیسې چې د امریکایانو سره د هغه باندې بیرته نه ورکول کیږي. یوازې تبادله نظر د امریکا د طالبانو غواړي چې دا کار وکړي دا کار وکړي دا کار وکړي. طالبان هم ورته خپل پیشنهادونه لري ولی یو تبادله نظر ده. د دې لپاره چې امریکا په دې شرایطو کې په هیڅ صورت طالبان په رسمیت نه پیژني او پیسې هم په ژر تر ژر نه ورکول کیږي.
همداشان د سیاسي چارو یو بل کارپو شهزاد مسعود وایي چې دواړه خواوې دي د امریکا او طالبان ترمنځ د دوهې د تړون په مسله هم سره خبرې وکړي.
فکر کوم چې دواړه لوري د هغې موافقتنامې ارزونه وکړي چې کومه په دوحه کې دوی او امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ شوې وه او په عین زمان کې د افغانستان موجوده شرایطو ته په کتو سره چې افغانستان اوس د یو سخت اقتصادي ناورین سره مخامخ ده، خلک ډېر په فقر او بېچارګۍ کې ژوند تېري، نو هغه کنګل شوې پیسې چې د امریکا د متحده ایالاتو خوانه په کنګل شوې دي د افغانستان د ملت پیسې دي. کېدای شي د استمارت د خوانه هغه خبرې هم ورسره مطرح شي او په عین زمان کې د بشري کومکونو خبره هم یاده شي، ځکه چې تر بل هر وخت نه اوس نړۍ باید افغانستان د خلکو سره په دغه سخت ژمي کې بشري مرستې باید زیاتې کېږي او نړیوال تشویش چې کوم ده هغه به هم د طالبانو د امارت استازو سره شریکېږي.
دا خبرې په داسې حال کې ترسره کېږي چې تېره ورځ پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ 100 ورځې پوره شوې، خو تر اوسه د طالبانو اسلامي امارت د هیڅ کوم هېواد لخوا په رسمیت نه دی پېژندل شوی.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان په روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. تاسو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اورئ. کابل ته د طالبانو له داخلي دونه 100 ورځې پوره شوې دي. دوی خپل نظام امارت بولي او یو سرپرسته کابینه جوړه کړې ده. نړۍ د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او د افغانستان شتمني کنګل شوې ده. ولس له لوږې او بې روزګارۍ سره مخامخ دی. په دې رپورټ کې ورته کتنه شوې ده.
د اگست په 15مه نیټه وسلوال طالبان کابل ته ننوتل، پخوانی جمهوري نظام پای ته ورسید او دوی د امارت سرپرست کابینه اعلان کړه. د اگست په 14مه نیټه په زرګونو کسان د کابل هوایي ډګر ته راټول شوي وو څو له افغانستان څخه وتښتي. د طالبان د واکمنۍ په 100 ورځو کې سرپرست کابینه اعلان شوې، پخوانی پاوز منحل شوی، د میرمنو په کار او تعلیم محدودیت وضع شوی دی، د ټلویزیونونو فعالیت لپاره مقررات وضع شوي دي او اقتصادي وضعیت ښه نه دی. که څه هم طالبانو ډاډ ورکړی خو عام ولسوایي دوی لاسنیوي ته اړتیا لري.
سات روز به این خاطر به ما مشکل گذشت که ما ماش نداشتیم و دیگه ای که امنیت درست نبود هنوز هم انتحاری میشه، ما به تشویش هستیم. دیگه اولادای ما هنوز هم دخترها به مکتب نمیرن، درس نیست.
لهم یو شمیر خلق در راتون که پاره اندیشمندی.
از نگاه روحی بسیاری مردم تحت فشار قرار دارن، چرا که خیلی ها نگران آینده خودشان هست، نمیفهمن که خب در آینده چی چیز پیش خواهد آمد. با گفته بعضی ها که افغانستان حالا جای شده که عجایب، یعنی هیچ چیز قابل پیش بینی نیست.
داگس پش پگشته منی تا د تخلی بهیر په جریان کې د کابل هوایی دګر مخته په 14 کې لک تر لګ یو سل اویا افغانان او دیالس امریکایی پوځیان وژل شول. د دې برید مسولیت داعش ډلې په غاړه واخیست. وقت طالبان رسیدو وروسته داعش ډلې په ګڼو ولایتونو کې تر اوسه بریدونه کړي او راتلونکي ته یې اندېښنې پیدا کړي دي.
خلکو هم دا فکر کوي چې طالبان په تک سره به سوله راسي او جګړه به ورکه شي، خو داسې کاري چې نوې لوبه پیل شوې ده او لانجې لا هم روانې دي. د سیمې استخبارات په ځانګړې توګه زموږ ګاونډیان د داعش سره شاید ډېر همکاري وکړي.
افغانستان کې د امریکا شل کلنه جګړه د اګست په 13مه نېټه پای ته ورسېده او ټول سرتیري له افغانستان څخه ووتل. ملګرو ملتونو او نړیوالو سازمانونو د افغانستان د اقتصادي وضعیت د خرابېدو په اړه خبرداری ورکړی دی.
بحران د مدیریت دپاره، رفا البته ویلی نشو، بحران د مدیریت دپاره باید مشخصه طرح جوړه شوې وی چې هغه کې په لنډ وخت کې ملموس تاثیرات باید خلق شاهدان وی، او په مند محال وخت کې یو مؤثر تاثیرات باید دلودل وی.
د طالبان د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په ورستیو کې پی وی مرکه کې ویلي چې امریکا د افغانستان کنګل شوی پیسې آزاد کړي.
امریکایانو ته ویل دي چې اوس چونکه موږ تاسې یو د بل نظامي مخالفین نه یو، یو بل ته په سنګر کې نه یو سره ناست، د وحې د توافق نامې له امضا نه وروسته موږ تاسې ته کوم تکلیف نه در رسولی، نو دغه پانګه چې تاسې کنګل کړې ده په کوم دلیل هم کړې ده؟ خو نور هیڅ دلیل پاته نه ده.
تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی نه دی، او د رسمیت پیژندلو لپاره د نورو شرطونو تر څنګ یو شرط دا وته خودلی چې باید حکومت ته شامل وي او نظامی باید مشروعیت وګټي. وحید الله فیضی، امریکا غک، واشنگتن.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 15515 باندې واوري.
د امریکا غک آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکو. په فراه کې خزینه روغتیا پالانه وی اړین ده چې د پولیو واکسین تر هر ماشوم پورې ورسول شي تر څو د پولیو د ویروس د خپرېدو مخنیوی وشي. بل پلو د فراه یو شمیر اوسیدونکي بیا د پولیو سره په روانه مبارزه کې د میرمنو پر فعاله ونډه ټینګار کوي. نور حال د نقیب الله نیکمل پر رپورټ کې.
په فراه کې یو شمیر هغه ډاکټرانی چې روغتیایي چارې مختوړي وایي د پولیو د واکسین کمپاین کور په کور ځکه کیږي چې تر هر ماشوم پورې ورسول شي او باید پوښښ تر 95 سلنه لوړ ووسی چې د پولیو د ویروس د خپرېدو مخنیوي وشي. په فراه کې یو روغتیاپال شکیلا بارک وایي د پولیو څخه د پاک افغانستان لپاره باید میرمنې هم خپل مسولیت ادا کړي.
د پولیو مرض یو داسې ساري مرض دی چې ټول کوچنیان چې سندې د 15 کال کښته تر اوسه مساب کوي، د ټول مند نه خواهش کوي چې راسي خپل کوچنیان واکسین کې که آیا نن 95% کوچنیان په جامعه کې مرکز واکسین کو مرکز واچ پولیو مرض د افغانستان څخه محو کو.
بل پلو د پرا یو شمیر اوسیدونکو برسیره پر دی چې مسؤلینو غواړي چې کور په کور کمپاین تر سره کړي د میرمنو پر فعال برخه اخیستو ټینګار کوي. د پرا د بلابلوک ولسوالی یو تن اوسیدونکو عبدالمالک ځلان وایي په تیر کې د یو شمیر دنګونو لقبله د دوی په ولسوالی کې ډیری ماشومان نه دی واکسین شوی او لدې ورسته باید میرمنې هم د ماشومان په واکسین کې فعال وانډه واخلي.
من دی میرمنې د خپل اولادونو روزنه پر غاړه لري، په دې ترتیب کولای شي چې رینر په کور کې نه شزه کولای شي چې د خپل تر څو تر هغه مربوطه ځای پورې ورسي، یا تا که په کلینیک وي یا رضاکاران راځي د کور مخې ته راځي نو خپل کوچنی کولای شي چې واکسین کړي. په دې کې باید دوی خپل برخه واخلي او همکاري وکړي تر څو د دوی ماشومان د دایمي پل څخه وژغورل شي.
لدې سره هم حاله د فرار روغتیایي چارواکي د واکسین څخه د بي برخو ماشومان ماشومانو په تړه اندیښنه شي. د فراد عامه روغتیا ریاست د کتلوي معافیت مسؤل واحد خان واحدی وایي هغه ماشومان له حتمی ګواښ سره مخ دي چې د کورونی د انکار لقبل د پولیو د واکسین څخه به برخې پاتې شي. دي
اگر طفل کې واکسین نشه او نمی بینه چې په مرض
کچيري ماشوم واکسین نشي په دایمي ګزړ مبتلا کیږي او ترڅو چې ژوندې وي د ټولنې مور او پلار د وجو بار بوي نو اړینه ده چې د ماشومانو واکسین ته پوره پاملرنه وشي. دا په داسې حال کې ده چې د فراد د مرکز ولسوالۍ یو شمیر کورنۍ لا هم د ناسمو تعبیرونو له مخې د پولیو د واکسین څخه انکار کوي.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان په روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکې او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
زمونږ غږ د واشنگټن د سټډیو نه اوري. په امریکا کې خلک د شکرانې د ورځې د رخصتۍ لپاره په راغونډې دودي روغتیا چارواکي په خلکو غږ کوي چې د کرونا ضد واکسین دی وکړي. دوی له لویانو نه غوښتي چې تقویتي واکسینونه دې هم ولګي. تفصیلي رپورت کې اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو ته
په امریکا کې په کورونا د اختشوی کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی او روغتیایي چارواکي لویانو ته د تقویتي یا دریم واکسین د لګولو سپارښتنه کوي. له ګڼه ګوڼې څخه په ډکو سیمو کې د دې وایروس د خپرېدو خطر هم شته دی. چارواکي وایي چې د 15 کلنو او لویانو په شمول 6% امریکایانو حتی لا یو دوز واکسین هم نه دی کړی.
If you are vaccinated and hopefully
تاسو واکسین کړی وي او دریم یو مهم کړی وي او تاسو د کورنۍ غړو هم کړی وي نو تاسو خپل کورنۍ سره د شکرانې لخوراکونو نه خوند اخیستلی شئ. د داسې نه کولو هیڅ علت نشته. د کوم خلکو په اړه چې مونږ اندېښمن یو هغه کسان دي چې واکسین شوی نه دي. هغوی د کورونا وایروس د خپرولو سبب کیدای شي.
حکومت وایي چې هغه پلان به وځنډوي چې له مخې یې په ځینو کارځایونو کې د کارکوونکو واکسین کېدل جبري وو. دا به ځکه ځندول کیږي چې محکمې ته په دې اړه عریضه شوې ده. تیر اونۍ د فلوریدا جمهوریت غوښتونکي والی ران ډی سانټا یو لایحه لاسلیک کړ چې هغه کمپنۍ او روغتونونه به جریمه کړي چې د خپلو کارکوونکو څخه وواړي چې واکسین دی وکړي. د والی له دغې پریکړې نه وروسته دزنی ورلد سترې کمپنۍ د واکسین په اړه خپله تګلاره وځنډوله.
زما په فکر دا به د ډیرو کسانو په ژوند کې ډیر لوی بدلون راولي. په دې ایالت کې موږ د خلکو د شخصي ازادۍ درناوی کوو.
ځینې په دې باور دي چې د خلکو استخدام دی په واکسین کولو پورې وتړل شي. په دې اړه د بایدن تګلاره په یوې سیاسي مسلې باندې بدله شوې ده.
Now it's become a political fight.
له بده مرغه اوس دا په ملي کچه په سیاسي جګړه بدله شوې ده. تاسو به د ځینو ایالتونو والیانو وینئ چې د فلوریدا د والی په شان به د واکسین په اړه یو دریځ خپل کړي او د بایدن حکومت له دغو ایالتونو سره مقابله کوي.
په ځینو ایالتونو کې د ماسک اچولو مقرره هم یو څه نرمه شوې ده. د واشنگټن ډي سي ښاروالۍ هم اعلان کړی دی چې دا اونۍ به د ماسک اچولو تګلاره ختمه کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې په 900 خپریږي. په منځني صفه 1.29.0 په لنډو صفو 1515.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی سي.
زمونږ غږ د واشنگټن د سټډیو نه اوري. د روسیې او اوکراین په ساحت کې د روسي پوځیانو ډیره کېدو او د تاسیساتو د جوړېدو په درشل کې د اوکراین د دفاع وزیر له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره واشنگټن ډي سي ته راغله. د دې سفر په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو استازي پر دفاعي او ستراتیژیکو موضوعګانو بحث وکړي. تفصیلي رپورت کې اوري.
امریکایي چارواکي وایي دوی د اوکراین سرحد ته نږدې د روسانو پوځي ځای پر ځای کېدل څاري. د اوکراین د دفاع وزیر چې واشنگټن ته راغلی وایي د روسیې دوامداره پوځي حضور کومه نوې خبره نه ده.
زمونږ د امریکا او برتانیې استخبارات خپل کار کوي. مونږ خپلې موندنې سره پرتله کوو او بیا وضعیت ارزوو. مونږ له 2 کلونو راهیسې له روسیې سره په دې ترکیبي جګړه اخته یو نو مونږ ته دا د حیرانتیا خبره نه ده.
په ځواب کې د امریکا د دفاع وزیر د اوکراین د ملاتړ اطمینان ورکړ.
غواړم اطمینان درکړم لکه څنګه چې جمهور رئیس بایدن ولسمشر زیلنسکی ته ویلي وو، موږ د اوکراین د ځاني دفاع خپلواکۍ او د ځمکنۍ بشپړتیا قاطع ملاتړ کوو.
د جګړې د مطالعاتو مرکز هم اوکراین ته نږدې د روسانو پوځي تحرکات څاري. یو مخکښ روسي څیړونکی مس کلارک وایي دوی نظامي تحرکات ویني. هغه دا هم وایي چې د اوکراین اشغال به د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین لپاره برعکس عواقب ولري.
وی تاروزی عملیات خواهی مشخص زیانون را منستکری، یا با دا نورد ستروم دی پایپلاین تصدیق بزندیگی، یا با دا ناتو دا پوزی حضور دا زیاد دو سبب شی، او یا با اروپایی زواکونه اوکراین تورشی، او دا کار با خام خادر گران بای اقدامات وی. دا اوکراین دا 2020 کال پاوز هم اوس دا 2014 کال پاوز نداری.
په هر صورت د ناتو د عمومي منشي په خوانې مرستيال الکساندر ورشبوي کیدای شي دا هر څه د دې ارزښت ولري چې پوتین خطر ومني.
کیدای شي پوتین په دې فکر کې وي چې د اوکراین دوه هڅو مخه ونیسي چې د لویدي سره متحد کېدل غواړي، او یا هم ښایي د خپل هغه حیثیت او تاریخي میراث ساتلو لپاره چې ځان د روسیې د خاورې متحد کوونکی وبولي داسې اقدام وکړي چې زموږ له نظره هیڅ منطقي کار نه شي.
د اوکراین د دفاع وزیر وایي د لویدیز لخوا د ملاتړ ډاډ ورته ډیر مهم دی.
موږ تیار یو، زموږ پوځ تیار دی، خو د پرمختللې نړۍ متحدې همکارۍ ته اړتیا لرو. موږ باید په ویره کې ونه اوسو. موږ وخت ته اړتیا لرو چې له سختو حالاتو سره مقابلې ته چمتو شو.
د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مهیروي.
او سم د مهاجرت په اړه د متی الله عابد رپورټ درته اورو.
ابراهیم رسول دا وخت په کورو شاکه دی او وړی چې د اروپای ټولنې کم بډای هوا ته لاړ شي ترڅو د خپلو هیلو ډک ژوند ته ځان ورسوي. خدای په لاره د سرحدي پولیسو د سخت چلند سره مخ کیږي او سخت کړاوونه ویني. هغه د کوروشا د پولیسو د روي نه سخت خوابدې دی.
د دې ځای پولیس نه د ماشومانو پروا کوي، نه د امیدوارو ښځو خیال ساتي، د هیچا سره هم سم چلند نه کوي. بس ټوپک درته ونیسي چې ما خو ځیګه مونږ پولیس یو.
د فوټبال پخانه لوبسار ابراهیم رسول د خپل سفر په جریان کې په خپل موبایل کیمرا د هغو کړهولو شیبه ثبتوي چې دی او نور افغانان ورسره مخ شوي دي. دی وایي چې په لاره پولیسو دوی سره ډېر سخت او ناوړه چلند کړی دی.
پولیسو راته وویل دا اروپا ده، دلته ځناورو ته چټلو خلکو ته ځای نشته. لاړ شئ خپل افغانستان ته، همهغه ځای درته ښه دی. زه به هېڅکله هم دغه پیغورونه هېر نه کړم.
ابراهیم رسول چې په لاره د ماشومانو او مېرمنو سره د کروشیا او بوسنیا په پوله په یو کمپ کې د ژوند سختې شپې سبا کوي. دې کمپ کې د ژوند اساسي سہولتونه هم نشته، خو ابراهیم رسول وایي چې د دولتي کمپ نه په دې ښه دی چې دوی خپله ازادي لري. ابراهیم رسول د ایران، ترکیې او یونان د لارې کروشیا ته رسېدلی او اوس غواړي چې مخکې لاړ شي او یو خوشحاله او سوکاله اروپایي هیواد ته ورسیږي او خپل د خوښې ژوند بیرته شروع کړي.
Just I want to continue my job.
زغورم بیرته خپل فوټبال ته وګرځم، کومور پای هیواد کې عادي ژوند پایل کړم او هرڅه بیرته راسم کړم.
د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا لخوا په رسمي توګه د فوټبال سیالیو سارنه کوونکی ابراهیم رسول د تیر وخت ډېر ښه خاطرې لري. هوس د یو نامعلومه برخلیک سره مخ دی او د مهاجر په دې کمپ کې پروت دی او د پولیسو د سخت چلند بدې خاطرې زوري.
زنه پیغام چې اخر دا انسانيت چیرته ورک شوې دی. فکر کوم انسانانو انسانيت هېر کړې دی او په تیر اروپا کې خو زهیت نه وینم.
ابراهيم رسول د تیر وخت د خو خاطرو او د راتلونکو وخت د اندېښنو سره د کروشیا د ماجرو په دکم کې تشنه اسمان لاندې وخت تیر او د راتلونکو سخت زمينه مخکې لدې ځای د وټلو په فکر کې دی.
درنو اوریدونکو د نن او وضعیت خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې تر دې شیبې د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه واوریدې. تر بیا خدای مل شه.